السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت لرو. خواول خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
نن د افغانستان د کندهار او غزنی نه علاوه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې لپاره انتخابات روان دي. پاکستان وایي د رسنیو د سار لپاره یوه نوې اداره جوړوي. سعودي عرب منلې ده چې خبریال جمال خاشقجي د دوی په کونسلګرۍ کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن تر مخه نن سهار 9 بجې له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د رایو ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي چې د مازیګر 4 بجو پورې به د رایو اچولو عمل روان وي. په ځینو سیمو کې چې مرکزونه پکې پرانستل شوي د بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي، لکه د بایومیټریک سیستم کار نه کول، د رایو پاڼو کموالی او په لیسټونو کې د رایو ورکوونکو د نومونو نشتوالی په شمول ځینې نورې ستونزې هم شامل دي. په کابل کې یو رای اچونکی وایي:
زمونږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه تیرو انتخابات غوندې نه وي. نو زمونږ هیله له حکومت نه همدا ده چې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کړي او دوی خپله دا کمیسیون داسې او انتخابات برگزاره کړي چې د خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لرای ورکولو وروسته له خلکو وغوښتل چې رای ورکړي. د همداراز ویل د انتخاباتو کمیشن تیار دی چې یوه اونۍ وروسته په کندهار کې انتخابات ترسره کړي. د تیر زیارت پورز د کندهار د امنیه کمانډان او د ملي امنیت رئیس له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې انتخابات ځنډول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ګډوډۍ او ناامنۍ مختلفې منصوبې شنډې کړې دي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 10,000 ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. اخوا په کابل، بلخ، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې په چاودنو کې د ولسی کسانو د ژوبل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په ځینو سیمو کې د چاودنو له وجې انتخابات ځنډول شوي دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په هغو مرکزونو کې بعد رای ورکولو وخت غزوي چې د سناسه مسلې له وجې پکې د ووټ اچولو په عمل کې تاخیر یا ځنډ راغلی وي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي چې پکې 1,417 ښځې دي. د افغانستان ولسی جرګه ټول 209 غړي لري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د رسنیو د سار لپاره یوه بله اداره جوړوي. تېر ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سجاد حسین توري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل:
امید ہے کیا زنہ دسی سیزون رضی چا غا لکا غنہ دی برداشت قبل نہیں لکا مثال یو سڑی کریٹیسیس کی و بغیر سا ثبوتا ندی واجی نا دوی ریگولیٹی اتارٹی چا جوڑی دی پر جوڑی چا دا ٹول میڈیا کانٹرول چی سوشل میڈیا دا ٹول پکی راست بیل بیل پورم بنائی.
دا مهال په پاکستان کې په میډیا د سار لپاره د پیمرا په نامه اداره موجوده ده چې د هر ډول رسنیو سار کوي. چارواکي وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سرروغه تحصیل کې 2 سرتیري وژل شوي دي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا عسکر په ولما لنګرخیل کې هغه وخت وژل شول چې د خپل مورچې نه د اوبو لپاره وتلي وو. وسوالو طالبانو د دې برید سیمواري منلې ده. د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف په دغه صوبه کې نږدې 1,100,000 ماشومانو ته د زده کړو ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی. په کوټه کې نن په دې اړه په یوه دستوره کې د یونیسف د بلوچستان یوې کارکوونکي پلوشه جلالزئی مشال ریډیو ته وویل د دغه پروګرام هدف هغه ماشومان دي چې سکولونو ته نشي تللی.
دو خوشنان دپاره موږ د شپږ کالو جو پرایمری کریکولم ایجوکیشن دی هغه په 3 کلو کې په مکمله کوي او نن تقریبا زموږ 11,000 2,000 کوشنیان هغو پرایمری مکمله کوي. اوس دا کوشنیان سیدي مخته مډل لیول او میټرک لیول ایجوکیشن حاصلوي.
د دې پروژې لاندې هغو ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سعودي عرب په لومړي ځل منلی چې خبریال جمال خاشوکجی په استنبول کې د دوی په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري رسنیو تېره شپه په خپلو راپورونو کې د چارواکو له قوله ویلي چې خاشوکجی په کنسلګرۍ کې د جګړې په وخت وژل شوی دی. سعودي عرب د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي خاشوکجی په مرګ د خفګان څرګندونه هم کړې ده. هغه د روان اکتوبر میاشتې په دویمه نیټه پس له هغې لا درکه شوی و چې د خپل واده د کاغذي کاروایی لپاره په استنبول کې سعودي کنسلګری ته ورغلی و. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون او سرکاري خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې د ابتدایي پلټنو له مخې په کنسلګری کې د پلټونکو او خاشوکجی ترمنځ بحث تکرار دومره زیات شو چې جګړه ترې جوړه شوه او په نتیجه کې هغه وژل شو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن روس او کفکاس ته ځي. دا سفر په داسې حال کېږي چې راپورونه وایي واشنگټن د سړې جګړې او د اټمي وسلې د کنټرول له تړونه د وتلو هڅې پیل کړې دي. واشنگټن روس تورنوي چې د دغه تړون سرغړونه یې کړې ده. نیویارک ټایمز د اکتوبر په 19 په یو رپورټ کې ویلي چې جان بولټن پلان لري د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ته خبرداری ورکړي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره دې ته تیارې نیسي چې د 1978 له هغه تړونه اوزی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګان د واکمنۍ پر مهال شوی وو. نیویارک ټایمز زیاتوي له دې ګواښ سره سره تر اوسه له یاد تړونه د وتلو په اړه وروستۍ فیصله نه ده شوې. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 124.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 122.50 روپۍ او په 123.50 روپۍ، یو یورو په 151.50 روپۍ او په 152.50 روپۍ، یو درهم په 46.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 46.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 15.45 روپۍ او په 46 روپۍ، یو افغانۍ په 1.78 روپۍ او په 1.80 روپۍ، او په یو پاکستانی روپۍ 345 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 343 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10، او په کوټه کې 3 او 2 شوي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره د رایو اچولو عمل روان دی. معلومات ترکو د جنوبی وزیرستان په تاریخ کې په لومړی وار اف آی آر درج شوی، خو فعالان وایي باید هغو سیمو کې عدالتونه او پولیسو نظام زر تر زره نافذ شي.
کمی علاقے کی دی اگے کہ باقاعدہ عدالتونه جوړ شي، هغه زور چې کوم سیستم او د یعنی پولیټیکل ایجنډا په خپل مدعی هم او په خپل بجج هم هغه سیستم ختم شي.
د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په صوبه کې 1,00,000 ماشومانو ته تعلیمي اسانتیاو ورکولو پروژه پیل کړي. د یونیسف ادارې یو چارواکی وایي
هغو ته یو سہولت هم نه دی ملاو سردی، یا خو هغو په علاقه کې سکول نشته، یا که سکول شته هم هغه ټیچر نه راځي، یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې شوي دي.
په 19 خپرونه سروي کې به د مدني فعالې ملکه شهید د خیر ښېګڼې کارونو په اړه واوري.
کسیدین چې دی هغه تقریبا 50% جنکیانی او 50% علاقان دي. دا ځوانان موږ په رنګ رنګ برنامو بوخ کړي دي ترڅو دوی د ژوند د کامیابۍ لارې پیدا کړي.
دویم اونیس پروگرام جمهوریت هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د کندهار او غزنی پرته نن په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات پیل شوي دي او روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل رای په ورکولو سره دغه سلسله شروع کړه. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 2,500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې 1,400 یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن مازیګر تر سلورو بجو پورې به دغه عمل روان وي. او دوی دا ویلی دی کچرې ضرورت وي نو دوی کولی شي چې دا وخت دی هغه زیات کی. افغان چارواکو په انتخاباتو کې د کلکو امنیتی تدابیرو نیولو خبر ورکړی دی. اخوا په ننګرهار کې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره ټاکنې چې نن سهار 8 بجې پیل شوي لا هم دوام لري. امنیتي مسؤلین د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې هیڅ نظامي او ملکي مسؤول نشي کولی چې په ټاکنو یا انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. بلخوا د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم په ډېرې علاقمندۍ سره یا دلچسپۍ سره رایه اچونه کوي خو له تکنیکي ستونزو شکایت هم کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
کسو هم د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی. خلک په علاقمندۍ د رای اچونې مرکزونو ته ځي خو په ګڼو مرکزونو کې خلک لږ تخنیکي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې اکثرو مرکزونو کې چې خلکو نوملیکنه کړي په لیستونو کې نومونه نه دي راغلي. د پرید په نوم یو مدني فعال چې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د رای اچونې په یو مرکز کې ناظر دی وایي
د ټاکنو مرکزونو ته دا کسانو لیستونه ندی راغلی کله چې دوی ته تذکیره باندې د نوم ثبتولو په وخت کې سټیکر لګولو. دا زمانم چې دې سره به درغلې مخاوني ول شي. یو مثال زده کوم په زیړ جماعت کې د غستون زام دا اوس روانه ده. زیاتو کسانو چلته سټیکر لګولو یا ملنتلی خپل غوتی لګولو اوسې پولیسونو کې نومونه نشته.
یو تن چې خپل رایې کارولی مشال رادیو سره په خبرو کې خوخي سرګند کړ چې په آرام پزا کې د خپل خوخي نومان ترای ورکړه.
نجیب الله سلطانی مده جلال آباد خار د خپل افغانیت او اسلامیت د غلمه خپل رایه وکړوله خپل د خوخې نومانته او غواړم چې دغه د ولایتونو په ستنه وي د افغانستان د سرنوشت سازوي او خپل رایه مې ورکړه. خوشاله یم پروسم ډیره شفاف روانه ده.
د ننګرهار والی آیت الله حیات چې د جلال آباد خار لومړی ناحی اړوند درې اچونې لې و مرکزی لیدنه کول مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
من په ټولو مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او ناظرینو سره په تماس کې یو. په هر هغه ځای کې چې چا مداخله وکړه که هغه ملکی وي که نظامي وي د هغه سره به د ولسمشر د جدي هدایت پاساس او د قانون مطابق جدي چلند کیږي. پولیسونو ته ډاډ ورکوو چې د دوی رایه به د امانت په ډول خپل نومان ته ورکول کیږي د دوی د خوښې کاندید ته او هیڅوک به په دې کې انشاءالله د درغلي حق ونه لري او نه به دا زمینه ورته مساعده شي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې رای اچونکي د تخنیکي ستونزو له امله شکایت کوي خو په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون استازي وایي چې ټولو هغو مرکزونو ته تخنیکي ټیمونه استولي چې ستونزې پکې موجودې وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په خوست کې هم د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو بهیر روان دی او د رای اچولو په مرکزونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. هلته هم د ټاکنو په بهیر کې ځینې تکنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي چې له کبله خلک اړ کیږي تر څو د رای استعمال لپاره یو څه وخت انتظار وکړي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د شنبه په ورځ د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خصوصیدونکو هم د ټاکنو د وخت لپاره د مخکي د رای اچونې مرکزونو ته ورغلل تر څو خپل رای د خوخي وړ نوماندانو ته وکاري. کڅه په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د رای اچونې ډیری مرکزونه په خپل وخت پرانستل شول خو د بایومټریک کول ورو بهیر او د رای ورکونکو پولیسټونو کې په ځان نمونه پیدا کول هغه ستونزې دي چې خلک اړ دي تر څو د رای استعمال ته یو څه وخت منتظر پاتې شي. خصوصي په هندوی حکومت خان حبيبي چې د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت د رای اچونې مرکز کې خپل رای وکاروله. مشال رادیو ته وویل په یاد ولایت کې په ټاکلي وخت د رای اچونې بهیر پیل شوی او خلک خپل رای کاروي. خوست وری په یاد ولایت کې امنیت نسبتا ښه و بالا او پر خلکو یې غږ وکړ چې په پراخه کچه راوځي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
نن الحمدلله په خوست کې په ډاډمنه فضا کې په خپل وخت باندې رای اچونه شروع شوې ده او ولسونه تر ډیره بریده پورې په ټوله علاقه مندۍ سره د رای ورکونې مرکزونو ته ځي. ولایتي ادارې د امکان تر سرحده پورې کوشش کړی ده چې په ټولو سایټونو کې په ټولو محلاتو کې امنیت تامین کړي. ټول محلونه خلاص دي تر کومه بریده به امنیتي تهدیدونه البته وي موږ دا نه شو ردولی ولی هیڅ محل مو تر دې دمه پورې بند نه ده او ان شاء الله بند به هم نه وي. زه په ټولو ولسونو باندې غږ کوم چې په پراخه پیمانه باندې راووځي او د خپل سرنوشت د ټاکلو لپاره خپل رائے وکاروي.
د خوست پر رائے چون مرکزونو کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي چې رائے چون کې ورڅخه شکایت لري. دوی وای د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو د بایومټریک ماشينونو سره خنډ دی بلد او د یو کس په بایومټریک ډیر وخت لريږي. د ترزی ورسواله یو تن اوسیدونکو مختار الدین جلال زی د ټلیفون پر لیکو ول چې هلته زرګونو کسانو نوم لیکنه کړي، خو کمیسیون ورته یوازې د رائے چون یو مرکز پرانیستای دی. قومي مشر حاجی غونچګل وای چې
تصویر زمره بیرو بار دی خلک د مشکلات سره سین سره مخمخ دي، سپینګیری ځوانون او ډګول ورغول دي رائے چوي او دی منتظر دي چې رائے وشوي، ولی د محلي نمائندګون نه دي حاضر چې خپل محلي نه په حال کې سلویر بجن ورسه د وخت بره هم ته زیات کی تر سود ی خپل رائے وکړي په خپل زبان وخت زبان سره.
د مرکز اوسیدونکو شفیق لوای چې دا خلک دشته ستونزو سره سره د دې لپاره راټول چوي چې دا خلکو ته رائے ورکړي چې هواد ولستجمن تی اولري.
د خلک په څومره مشکل حالت کې رغلي دلته رائے چوي د په خاطر چې افغانستان مونږ داسې افغانستان ده چې بیرته جوړ کو بروبارې کو داسې خلکو ته رائے ورکړي چې هغه خلک د دې وطن ریښتینی دوستون وي، د ریښتینی دې وطن بچون وي. دا خلک په دې خاطر رغلي، دا خلک پوره نه دی رغلي.
دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان هم له خلکو وغوښتل چې خپل رائے وکاروي، ځکه د دې هواد جوړولو یوازینی لار رڼې ټاکنې دي.
د ټولو خصمیشتو ولسونو څخه مې هیله دا ده چې د افغانستان د جګړې لاره د حل لاره نه ده، یوازې د رائے کول د حل لاره ده. ترڅو د رائے لارې موږ باید خپل باثبات افغانستان ولرو او رائے هغه چاته ورکړل شي چې د افغانستان ولسته اسلام ته مقدس دین ته وفادار وي او وطن ته وفادار وي، ترڅو موږ یو باثباته پرمختللې غښتلې پیاوړې افغانستان ولرو.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی موي چې د ټاکنو د بهیر لپاره د یاد ولایت ټول امنیتي او پوځي ادارو په ګډه امنیتي تدابیر نیولي او تر اوسه په مرکز ولسوالیو کې داسې پیښه نه لري چې د رایې چونې د مرکزونو د تړل کېدو لامل شي. خوست امنیه قمندان پیاوړ مرسیمو کې امنیتي ګواښونه ومنل، خو وایي چې امنیتي ادارې د امکان تر بریده د پیښو سیمو ته ځانونه رسوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
استخباراتي او انتظامی چارواکي وایي چې د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستانی پوځي لاینس لانس نایکو یو سپاهي وژل شوی دی. چارواکي زیاتوي چې وسلوال په تیښته بریالی شوی دی. د پیښي ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې. یادې دی چې په وزیرستان کې د سمو د رئیس د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو ولسي وګړو هدفي بریدونه زیات شوی دي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمې ولمالنګر خلک ځنې نه پېژندلو وسله والو د سکیورټي فورسز هغه دوه سرتېري ووژل چې کوم د خپلې مورچې نه د اوبو راوړلو دپاره راوتلي وه. وژلي سرتېري د لانس نایک ممتاز الله او سپاهي ساجد حسین په نومونو پېژندل شوي دي. په ډېر اسمیل خان شه د خوشحالي ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جواتول او جغری کٹ کول تا تیار نشا او د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر دل نواز وزیر د مشال ریڈیو په پښتنه د بری دو مرګ دغه پیشه په خلای کړای دی. د اطلاعاتو په مطابق قتلون د پیشه د زاینا په تراپک شه بریالی شوی او د پیشه پړا د طریقې طالبون پاکستان مرکزی وایون محمد خراسانی کا بولا کړی دا. داده ه یادوی چې د دینه مخ د روانه میاشتې په یولسمې نیټې د سویلي وزیرستان تحصیل په سیمې تنګي بدنځای کښې هم د یوې بمي چاودنې په نتیجه کښې د امنیتي فورسز درې سرتېري وژلي او درې نور پر ارژلي شوي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي ضلع جنوبی وزیرستان په واڼه کې په لومړي وار مقامی انتظامی ایف آی آر درج کړی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډپټي کمشنر دل نواز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د عارف وزیر نومیتن خلاف د سرکار په کار کې د مداخلې په تور ایف آی آر درج شوی دی. بلخوا پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ځمکړل شو قبایلي سیمو ته دې زر تر زره عدالتونه مغزول شي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د جنوبی وزیرستان قبایلی ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر مشال اړو ته ویلي چې په واڼا کې لومړی اف آی آر درج شوی. د جنوبی وزیرستان په خیبر پختونخوا کې زمکی دروستو دا لومړی وار دی چې انتظامی چارواکو د یو کس خلاف مقدمه درج کړي. په قبایلی ضلعو کې پولیس نشته خو د دې اختیارات ضلعي انتظامی سره دي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر د لومړی اف آی آر په اړه مشال اړو ته ویل
وانا سب ڈیویژن دی اگے اسسٹنٹ کمشنر چے دی گنا دا اگا کرے دے اس مخ کے اسسٹنٹ پروٹی ریجنٹ اس اسسٹنٹ کمشنر شو تے کلا نا دا مرج رو شو نو دے مرج نا پس دا غ ختم شو ایف سی آر نو اگے دا پر یو آرڈیننس را گے انٹرم ریگولیشن فاٹا انٹرم ریگولیشن نو پاگی کے پاگی چے کم انٹرم ریگولیشن دے فاٹا دے اگے انڈر چے کم دی دا ایف آئی آر شوی دے او دا ال تک یو لوکل دے عارف
خلاف قبائلی ضلع کی عدالتوں نے نشتہ نوپدی لڑکی با پلٹنی سرنگ کی گی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر پدی اڑوائی
فی الحال خدا سیدا چی چونکہ تازہ تازہ مرج شوی دے نو آغا للا پولیس ہم نظر آگلے نو آغا سسٹم کھلا اس پر نظر آگلے چی کم مطلب دے ڈاؤن ڈسٹرکٹ کی کم کی یل تک کی کم دے 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 پرسیکیوشن سیکشن وی یل تک کی انویسٹیگیشن وی نو فی الحال خود ممت سنگا آلریڈی یل تک کی کم سسٹم مو دے سی آر انڈر کم انویسٹیگیشن دا زمون چی کم لوور سٹاف تکو
بلخوا د قبایلی علاقو اصلاحاتو لپاره کارکونکو شهاب الدین ایڈوکیټ دا یو ښه ګام بولی او وای قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل دي وروسته وخت سره سره په دې کې ضرورتونه هم پوره کیږي.
کمی علاقې چې دی هغه کې باقاعده عدالتونه جوړ شي د غیر عدالتونو د فیصلو خلاف خلک های کورټ ته تلل شروع کی سپریم کورټ ته تلل شروع کی په دې مت کې یو دا هم ضروري ده چې هلته د کیسونو یا د مقدمو باقاعده اندراج شروع شي او باقاعده تفتیش شروع شي. دا څه دومره ګرانه خبره نه ده هغه سره بالکل اختیار شته وایم چې مخکې هم پکاروا چې دا هغه دا سیستم دا سی وی چې په هغه کې د چا سره یو راپورټ وي د چا سره څه زیاتې شوې د چا خلاف نو چې اول دا هغه بیان خلکو ته تفتیش په صحیح طریقه وشي هغه زور چې کوم سیستم د یعنی پولیټیکل ایجنټ په خپل مدعي هم او په خپل بجج هم هغه سیستم ختم شي.
شاه الدین ایڈوکیټ زیاته کړه چې باید د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان په قبایلي علاقو کې هم د پولیسو او عدالتي نظام ژر تر ژره نافذ شي چې خلک انصاف ته لاسرسی ولري. تر دې مخکې په باجوړ او مومند قبایلی ضلعو کې په لومړی وار اف آی آر درج شوی و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان حکومت او د ماشومانو نړیوال ادارې یونیسف په دې سلا شوې چې په صوبه کې به د تعلیم نه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو په یو پروژه کار پیل کړی دی چې په کار پیل کړي چې په نتیجه کې به نږدې یو لس لکه ماشومان تعلیم یافته شي. په دې اړه نن په کوټه کې یو دستور وشو. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان حکومت او د ماشومانو د پرمختیا نړیوالې ادارې یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې نږدې یولس لکه ماشومانو ته د تعلیم ورکولو پر پروژه کار پیل کړی دی او د درو کلو د زده کړو وروسته به ودغه ماشومانو ته پنځم پاس سرټیفیکیټ ورکوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې یو دستور وسو. د دې دستورې په اړه د یونیسف سره تړاو لرونکو پلوشه جلالزی څه داسې راته وویل.
دا د هغو کشنان د لپاره موږ پروګرام جوړ کړی دی. کم کشنان سي د اډوکیشن له دارې زده باندې دي. هغه ته یو سہولت هم نه دی ملاو سو دی. یا خو هغه په علاقې کې سکول نشته یا ک سکول سره هم هغه ټیچر نه راځي یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې سوي دي. دا کم کشنان سي پاتې سوي دي او دا په یو سایت باندې دي په ګیرجز کې کار کوي یا په کورو کې کار کوي یا کارخانو کی کار کی دا کشنان بل تعلیم سے مکمل طور بندی محروم سی. نو دو کشنان دا پارا مجھ دش پر کالو جو پرائمری کریکولم از ایجوکیشن دی اگا پا درے کلو کی پا مکمل اکی اور نن تقریباً مجھا گیارہ ازلا دو لزر کشنان آگو پرائمری مکمل اکا اس دا کشنان سی دی مخت میڈل لیول اور میٹرک لیول ایجوکیشن حاصل ہو لے.
د دې پروژې لاندې به هغه ماشومان زده کړې کولای سي د چا عمرونه چې د 15 کلو څخه بیا تر 14 کلو پورې وي. خو په لومړني پړاو کې پنځم پاسونکو ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
زچ مخم حساب کتاب کې ډیر مشکلان راتلې وته حساب کتاب سم نه وې زسره تر خامم کم و زچ خبر سم داس ایر پی سکول خلاصو دی زچ ما داخله واخله به هم دلیل سبق ویلې سره بیا دلار ما زرګنجه ته به تم کام شروع کړو کارم کوم حالت چې وسات ورلم حساب کتاب هم کوي هغه تر خام را بڑاو کړل
سکول کې سبق وایم بیا سکندیز مش یو ټیچر وی هغه ډیر مهنه ټیچر وی مشته به ډیر ش سبق را شولې بیا سکندی مور هغه سکول کې 2017 کې پرچی ور کې پاغو پرچو کې ما 400 نمبر وړو په 2 نمبر راغم بل بهترین ایوارډ تر غلم
دلته د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې دا وخت د صوبې په لری پروتو سیمو کې ډېرې ښوونځي نسته خو پر دې برسېره اوسنۍ حکومت په دې هڅه کې دی چې ټول ماشومان د تعلیم د زیور څخه برخمن کړي په دې اړه د بلوچستان د امتحاناتو یو لوړتوب مامور سعدالله توخی راته وویل چې حکومت په ښوونځیو کې د غیر حاضر استادانو د حاضرۍ کې نه ګرځولو لپاره هم ګړندي ګامونه پورته کړي دي
ابسنٹ ٹیچر سے دیاغہ آئیڈینٹیفائر کو پیدا کو اواغت دا قانون مطابق کم بیڈا دا دا مطابق سزا ور کو فکار دی ار اغا استاد سی اغا کو استاد زان بولی اغا بای سی خپل ذمہ داری چا اغا دا کار دی و بچانو ته تعلیم ور کوونګه څنګه دا استاد کار دی کله دا کار نو کی بیا استاد دینه
دل دا خبره دا یادونه ور د چ د بلوچستان حکومت دا مالی مشکلات برسیره هر میاست و استادانو ته د تنخواه په مد کی د 4 ارب روپی څخه زیات رقم ادا کبی خو پر دې برسیره صبح د تعلیم په میدان کې ورسته شاته پات ده
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio د پاکستان مطبوعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د ټولو رسنو نظم لپاره یو اداره جوړوي نوموړي د سېنات قائمه کمیټه ته ویلي دي د رسنو نظم اداره جوړولو سره به د ثبوتونو بغیر د تورونو مخاوني ول شي سېنټر سجاد حسین توري مشال ریډیو ته ویلي په غونډه کې موجود ټولو سیاسي ګوندونو استادو د دې ګام هرکلی کړی دی خو خبريالان وایي چې دا سیاره تر هغه خوره شوی چې ګینی حکومت میډیا کنټرولول غواړي نور تفصيل ګلیا سره کوي
د پاکستان په سنټ کې د مطبوعاتو او خبرونو قائمه کمیټې غړي سجاد حسین توري مشال اډی ته ویلي په هیواد کې د ورسپانډو ټلویزیون او ټولنیزو رابطو ویبپاڼو لپاره یو اداره پیمرا جوړولو مقصد په رسنیو قدغن لګول نه دي سنټ توري دا خبر په داسې حال کې کړی چې د پاکستان د مطبوعاتو وفاقي وزیر فواد چودري یا د کمیټې ته د رسنیو د نظم نوي ادارې په اړه معلومات ورکړل سنټ توري ویل چې دا په دې معنی نه ده چې حکومت پر رسنیو پابندي لګول غواړي
او میډیا کې ځنه د سیزونو راځي چې هغه لکه نه دي برداشت کېبل نه یي لکه مثال یو سړی ریسس کی او بغیر سر ثبوت ندی وجه نه دی ریگولریټی اتھارټی څخه جوړی دی پر جوړی څه د ټول میډیا ټول د ټول میډیا کنټرول شي سوشل میډیا د ټول پکې راځي بل پورم بنې دا سر دی پرې سي دی هغه ګوري پیرامټرز ګوري دا اتھارټی څه شي اتھارټی د دې کې به مختلف خلک ور کوي د دې کې به میډیا ولې وي دا به واچ کوي میډیا به اعتماد کې خلی ټول به اعتماد کې خلی میډیا ولا ته ځنه سيزونو خو فن ور
سنټر سجاد حسین توري زیاته کړه د قائمه کمیټې په غونډه کې د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او نور سیاسي ګوندونو غړو او خبرالانو استاذی هم موجود ول او په دې سلا شول چې په میډیا کې د بلیک میلینګ سلسله ختم شي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون او رسپانی خبريال انعام الله خټک دا یو ښه ګام بولی او وای چې د رائے ازادي مطلب چری هم دانه دي چې د چا سپکاوی وشي
په میډیا باندې دا ذمہ واری دا چې هغه خپل جرنالیزم چې کم دے کم صحافت چې دے هغه ډیر په ذمہ داري سره وکي نو دی وجه کې چې د کم ډیسیژن دے د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې پیمرا لاندې با پرنٹ او الکترونیک میډیا دواړه تر لاندې کو نو دا ډیر ښه فیصله ده ځکه چې په خوا مونږ قتل چې یو میډیا وا او دوا غته با چې کم دغه کېدل کنه نو چې میډیا یو ده نو په کار دي چې دا یو ریګولیټری باډي وي
خبريال انعام الله خټک زیاته کړه چې دې ادارې سره با میډیا خپل ذمہواری په سمه توګه تر سره کړی او په ملک کې با رسنۍ مستحکمی هم شي خو په خبر کې د جیو ټلویزیون پیروچی میمو جان بابر دې خبرې سره اختلاف لري او وایي چې مطبوعاتو نظم کولو پاړه حکومتونو چری هم خپل ژمنې نه دی پوره کړي خو آزاد مطبوعاتو سره سره ذمہ واری هم پکار ده
دا حکومت چې کوم موجوده چې جوړ دی د دې راتلو سره د میډیا په حق باندې ډېرې غیر ترهې خورې شوې دي خو اوس دا خبره کیږي چې کې دې شي چې پاکستان کې چرته د میډیا په ازادۍ باندې قدغن باندې ولګي او د دې ازادي د سلب کړی شي. خلک یې ریدل دي، کارکونان یې ریدل دي، په خپل مونږ لخکاری چې د اخباري میډیا مالکان چې کوم دي هغه یې ریدل دي. او دا چا نه یې ریدل دي، هیڅ پته نشته ځکه چې حکومت موږ اوس پابندي نه ده لګولې. خو بیا هم یو یره تر دومره خوره شوې ده چې اوس خلک دا ګڼي چې په پاکستان کې به کېدی شي چې د میډیا دا راغونډه کړی شي.
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه، پخوا هم د رسنیو کنټرول کولو یا د نظم لپاره ادارې جوړ شوې وي، خو په حقیقت کې خبریالانو ته ګټه نه ده رسولې. کچري موجوده حکومت په دې ګام کې سنجیده وي، نو باید د میډیا کارکونکي او مالکانو سره مشاورت وکړي او د دې حل راوباسي. خو د اطلاعات وفاقي وزیر وایي د میډیا د نظم نوې ادارې په اړه مجوزه مسوده ټول متعلقه ادارو او تنظیمونو ته لیږل شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن تر مخه نن سهار 2 بجې د کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي چې د مازیګر 4 بجو پورې به د رایو اچولو عمل روان وي. د افغانستان حکومت انتخاباتو د امنیت لپاره 10,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په کابل، بلخ، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې په 14 کې د ولسی کسانو د ژوبل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي په هیواد کې د رسنیو د څار لپاره یوه بله اداره جوړوي. تیر ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وفاقي وزیر خواجه چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. چارواکي وایي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه تحصیل کې 2 سرتیری وژل شوې دي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط ویلي چې دا عسكر په ولما لنګرخیل کې هغه وخت وژل شول چې د خپل مورشینه د اوبو لپاره وتلی وو. په سوالو طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف په دغه صوبه کې نږدې 1,00,000 ماشومانو ته د زده کړو ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی. د دې پروژې لاندې هغو ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالونه تر 14 کالو پورې دي او د سکولونو بهر دي. سعودي عرب په لومړي ځل منلی چې خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې د دوی په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري رسنیو تیره شپه په خپلو راپورونو کې د چارواکو لخوا ویلي چې خاشقجي په کنسلګرۍ کې د جګړې په وخت وژل شوی دی. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن روس او کافکاس ته زیاده سفر په داسې حال کې چې راپور نوای واشنگټن د سړې جګړې او د اټومي وسلې د کنټرول له تړونه د وتلو هڅې پیل کړې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په هفتوار پروګرام سروې کې تاسو د مدني فعال ملکي شهید خبرې واورې. د دې پروګرام پس 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسې السلام علیکم او ستړي مشه. په سرو پروگرام کې درته زملي امیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له افغانستان نه ملکه شهید میلمنه ده. ملکه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار کوي. هغه د سیټس اف هوپ یا د هیلو تخمونو په نوم د یوې پروژې لاندې په ټولنیزو، تجارتي، زراعت او د سپورټس په شوبو کې الکانو او جینکو ته تربیت ورکوي. په دغه پروژه کې دوی ځوانان د دې جوګه کوي چې څنګه وکولی شي ټولنیزې مسلې حل کړي، د لوبو په میدان کې مخترشی او د خپل کار کې تعلیم عملاً پکار راولی. لاغوی سر زمون رابطه شوی ده. ورته پا پروگرام کی ستڑی ما شوایو. السلام علیکم.
سلامونه ملی حجانه.
دیر دیر مهربانی چه تاسونن مونگ سر پا پروگرام کی برخاخ لی سنگه یه تاسو خیه؟
لمړی خو ملی حجانې تاسو نه مننه کوم چې زمو خپل خبرونه تر بللې ما.
تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، د زده کړو سلسله مو چرته ورسېدا او تاسو کوم د ټولنیز خیر خګړې لپاره چې کوم کار دی هغه تاسو د کله نه شروع کړی دی؟
ما خو خپل تعلیم په کابل کې تر سره کړی دی او بیا مې خپل تحصیلات هم په کابل کې په اقتصاد رشته کې کړی دي. تقریبا 15 کالو را په دې خوازه کار کوم او سټیلن د ډیپټی پروګرام منیجر په هایس یا ماوین د برنامه په هایس د هیلو د تخمونو برنامه سره کار کوم او موږ هغه دی وسه کلیوال ځوانان ته کار کوو چې خپل هیلې د لاس ور کړې ده دی وزل دی د مکتب پاتې شوی دی او د ژوند لارې چاره ته ورکه ده مونږ تقریبا د 2014 کال را په دې خوا لس ولایاتو کې په لری ولسوالیانو کې او په کلو کې کار کړی دی او زموږ مستفیدین چې دي هغه تقریبا 50% جنکیان او 50% هلکان دي د ځوانان مونږ په رنګ رنګ برنامو بوخت کړی دي تر څو دوی د ژوند د کامیابۍ لارې پیدا کړي نو دوی ته مونږ د یوت کلب لیډران ټاکلي دي چې غونډي ورسره نیسي بیا په دې غونډو کې دوی ټولنیز کرنیز اقتصادي سیاسي ورزشي صحي او عمومي معلومات باندې بحث کوي او بل مونږ د چرګانو روزنې بخش هم لرو چې هغې ته مونږ داسې کار کوو چې هغې کې مونږ د ځوانانو ته نظري زده کړه او تر څنګ یې عملي زده کړه ورکوو او تقریبا 3,500 مرغان چې تر اوسه پرې دا ځوانانو جوړې کړې دي زموږ په مرسته باندې او ترېنه مفاد اخلي او خپل جیب خرج او کور خرچه هغې باندې وباسي د دې تر څنګه مونږ په کرنیز خدمتونو کې هم کار کوو چې هغې کې مونږ د اګرونومستانو په وسیله باندې مونږ دوی ته عملي درسونه ورکوو او تقریبا یو جریب ځمکه مونږ د یو کلاس په سر باندې اجاره کوو چې په هغې کې دوی ډوله ډول ترکاریانې کوي او بیا د دوی حاصل چې دی هغه یا کور ته وړي او یا هم په بازار یې خرڅوي او خپل جیب خرچه وباسي او مونږ د دې تر څنګ په ورزش بخش کې هم کار کوو چې په دې کې دا ځوانان چې دي مثلا یو کلاس راټولېږي نو یو سپورت ټیم جوړوي لکه او خپل په خوښه باندې یو کایند آف ټیم یو کایند آف سپورت دغه کې انتخابي فوټبال والیبال کرکټ شو نو او باسکټبال او دا رقم دا ټیمونه دوی جوړوي او تر څنګ بیا موږ دوی سره د سپورت ټوکي مرسته کوو دغه موږ ډفرنټ ټیمز جوړوو او دوی مختلف بخښنه دي او بل په څنګ کې بیا په آخر د کال کې موږ دوی ته یو سیالۍ دغه کوو دایرهوو چې په هغې کې د ځوانان د مختلفو ولسوالیانو نه راځي او لوبه کوي او هغه ټیم چې ګټي هغې ته موږ مډالونه او پرایزز ورکوو او هماغه دی چې دوی تشویقیږي او په دې رقم باندې موږ ځوانان سپورتس ته ورزش ته دې ته هڅوو
ملکې خور یو تپوس په دنو کوم ستاسو کار خو ډېر دی لکه دې طرف ته ستاسو پام څنګه شو تاسو خپل ډېر کم عمر لري او په کم عمر کې انسان زیاته توجه چې هغه تعلیم ته نو بیا تاسو تعلیم سره سره خپل دا کار چې دی د ټولنې د پاره دا دومره زیات کار تاسو څنګه لکه مینج کړی مسنګ دی نظم م پکې څنګه راوستي دی او دې طرف ته م پام څنګه شو
بالکل ملي هجانې هر کار ته اراده مهمه ده د ټولنې مخ کې دا دی چې اراده او احساس مهم دی چې څوک یو مثلا خپل وطن ته احساس لري خپل خلکو ته احساس لري خپل ځوانانو ته احساس لري زه خپل یو ځوان یم نو زه پوهیږم چې د ځوانانو مشکلات څه دي نو زه دغه احساس لرم په دې خاطر چې زه په دې جامعې کې را لوی شوم ما هغه مشکلات لیدلي دي چې کوم نور ځوانان یې ګوري نو په دې خاطر ما دغه تصمیم ونیول چې زه به خپل درس هم وایم او د درس تر څنګ زه باید ځوانانو ته کار وکړم
یو اوریدونکو دې اغوی ته ورزو سي لیاقت علي سیما برور دې ټلیفون یې کړی دی
سلامونه احترامات نیو منه
مننه
ډیره زیاته ستاینه هم کوم چې را دیوم دغه شانتي لګیا دي په دغه مت کې چې کوم نه خپل دغه پروژه په مخ وړاندې بوزي دا ډیره زیاته خوشاینده خبره ده چې زمونږ په دسه د کر په وخت کې یو خاص دغه سره وړاندې مخ یو او په دې کې مونږ چې کوم نه دغه ورزشی چې کوم هلي زلي دی کھیل کود دی لوبي دی خاص کر په ځوان ټولنه کې دا ډیره زیاته ضروری دی هغه بز په خپل هم ستاینه کوم زه په خپل باندې چې کوم نه د سده سازمان سرپرست یم دلته کې چې کوم د نشو او نشونه پاک زمونږ یو ډرګس فری ملکن بنوم دی هم دغه په دغه سلسله کې دا اوس موږ ټورنمنت هم ارنج کړی دی په 13-14 تاریخ دا غیلا ول نه هم دغه شانتي دا طریقې او په دې طریقو باندې نن موږ کل موږ دې طرف ته راولو زمالند پښتنه د دې نه دا نظر به په هم غواړم چې په شیروات کې چې کله مطلب موږ دغه شانتي پروژه په ځوان کول کې خاص کر په پښتنه ټولنه کې شروع کو نو د حکومت لخوا او د ټولنې لخوا د کمو چې کم نه نو داسې یو قسم لاغه کم علتونه دي یا کمی وجی دي چې هغه مونږ ته یو قسم لا خندان جوړي یا مونږ ته چې کم نه نو هارډلز جوړي خاص کر د هغه چا د پاره چې څوک مخکخي او دا پروژه په وړاندې بوزي او خاص کر په میرمنو کې
معنی نه خاص د سوال نه ډیر ښه سوال مو کول یا کتروره زما زو تاسو په جواب کې دا وایم چې او بالکل په دې خاطر چې تاسو موږ سره کوم پروژې امپلیمنت کوئ نو تاسو پوهیږئ چې څه مشکلات دي په پښتني اجتماع کې خو اول جنکو ته یا ښځو ته دوی ته اول د سپورت دوی ته یو شرم ښکاري او بیا خصوصا په سپورت تورنمنت کې زیاتره خلک دي چې هغوی دې ته نه برابرېږي چې هغوی مثلا سپورت تورنمنت وکړي اگر موږ خپل په دغه کلچرل لمیټیشن هم ورته په نظر کې ونیسو کله چې دا دایره وو لکه اوس مثلا بعضې ځایونه کې بعضې سیمو کې پښتنو سیمو کې چې ډېر زیات مشکلات وه او هغوی نه پرېښوستله چې مثلا جنکۍ فوټبال وکړي نو موږ هغوی ته الټرنیټیو ورکړو موږ هغوی ته وویل چې تاسو خیر دی که تاسو دومره د فوټبال سره دغه نه یاست موافق نه یاست تاسو لاړ شئ شطرنج وکړئ یا چس وکړئ نو هغوی ته دا ډېر یو ښه ایډیا وه او چس څه شی دی چې هغه ډېر لکه دوی کولی شي چې په حیا او پردې کې او یو چېرته کینی او چس وکړي
تاسو وبونګه تاسو چې دینو شوراګانو سره داسې تماس نیسه مشرانو سره کې نه وغوی ته غنات ورکوي چې څنګه د ځوانانو سنگل رول دوی لرلی شي د سپورتس په میدان کې نو بیا داسې غنات تاسو دوی ته نشي ورکول چې دوی د فوټبال باسکټبال او د کرکټ په لوبو کې هم مخه تراشي د دې امکان شته
بالکل ولې نه ملي هجانې دا امکان هم شته او دا کله چې مونږ نوې یو چیرته زو او وغوی ته خپل برنامه تشریح کوو نو طبعا مونږ اول د دغه سره شوراګانو سره د کلي د مشرانو سره کینو او هغوی ته خپل برنامه تشریح کوو هغوی ته د برنامې ښېګڼې وایو هغوی پوهوو چې مثلا مونږ دا کولی شو چې په څه شرایطو باندې دغه تورنمنټ دایر کړو نو هغوی ته مونږ دا قناعت هم ورکولی شو خو بعضې پښتني سیمې دي چې هغوی ډېر زیات ریزیسټنټ دي دې شي ته نو هغې د خاطره مونږ کولی شو چې هغوی ته
متبادل لارې ورته وخایې لکه تاسو د شطرنج خبرې صحیح خبره تاسو د ټریننګونو کوله چې تاسو ځوانانو الکانو او جینکو ته چې 50% الکان دي 50% جینکې دي نو هغوی ته په مختلفو بخشونو کې تاسو دوی ته تربیت ورکوي لکه کټولنیز داسې درسونه دي یا د تجارت په میدان کې د کرنې د کرکیلې په میدان کې د سپورټس نو جینکې چې دي دا هغوی به خصوصا زه تاسو کوم چې هغوی په کم میدان کې زیاتې کامیابې ګرځېدلې او موکې هم لري چې بیا غي کې مقاومت مونخایي لکه مزاحمت هم نیسه سمشلهم نی لکه کلچرل چې کم تاسو وې مسلې دي کلتوري مسلې دي نو
بالکل ملي هجاني مونږ یو بل برنامه هم لرو چې هغه ته ټولنیز ګډون پروژې وایي یا سوشل انټرپرایزز دي چې هغه کې زیاتر مونږ د ځوانانو نه د هغوی ورکوټي بزنسز مفکوره اخلو او د دې ترڅنګ هغوی مونږ ته خپل بزنس پلانونه هم راکوي نو مونږ ورسره مالي مرسته کوو چې هغوی خپل دغه کاروبار ورکوټي کاروبار دوی په دغه پروژو کې زیاتر د ښځې چې دي دوی د لاسي کارو سره ډېر قمندی لري هاندی کرافت سره ډیر علاقه لري نو دوی چې دوی خپل په کورونو کې زیاتر دا کار کولی شي چې خپل په اضافي وخت کې چې مثلا د کور کوم بل کار نه دوی کولی شي چې کینی خپل دغه کار ته ادامه ورکړي دغه بخش دوی ته لکه ډېر ښه دی دوی کې څه مشکل نه لري ستونزه نه لري او ډېر ښه روان دی مخته روان دی
صحیح
د دې ترڅنګه دا کلاسونه چې د دایریږي چې مختلف موضوعات باندې د درس ورکول کیږي لکه مخکې چې ما وویل چې کوم سیاسي موضوعات دي پکې صحیح موضوعات دي دا وي ورزشي موضوعات دي اقتصادي دي کرنیز دي ټولنیز دي دا موضوعات کې چې د ټریننګ ورکول کیږي دا کلاسونه د دوی ډیر خمخت دي او بل ترڅنګه د دوی چې اگریکلچر بخش کې چې درسونه دي هغوی هم هغې کې هم د دوی کامیابي ډېره ده نو دې شیانو کې دوی ستونزه نه لري. زیاتر چیلنجز چې مونږ ګورو هغه د سپورټ بخش دی چې هغې کې مونږ چیلنجز ګورو او بل د فیلډ ټریپس موضوع ده چې مونږ دوی ته علمي سفرونه لرو په هغه علمي سفرونو کې دوی مونږ تاریخي ځایونو ته وړو ریسرچ فارمونه ته وړو تحقیقاتي فارمونه ته وړو چې دوی د نوې ماشینري ټیکنالوژي سره آشنا شي.
دا فیلډ ټریپ تاسو خبره وکړه یا د علمي سفرونو نو آی کې به تاسو څه مسئله لرئ لکه د جینکو کورنۍ چې د هغوی تاسو سره نه مني؟
بالکل زیادر فامیلیانی چې دی دوی لکه مانی کېږي وایي چې باید زما لورګانې لاړ نه شي په دې خاطر چې هغوی او لاړې نه شي دا خلک به څه وایي کله به څه وایي نو دغه مشکلات دي. بیا مونږ د دې دپاره داسې کوو چې دوی ته محرم اجازه ورکوو چې محرم لاړ شي مونږ سره
چې ویني پخپله
نو کله چې دوی او چې دوی خپل یې وویني نو کله چې دا محرم د دوی سره فیلډ ته ځي او د علمي سفرونو ته ځي کله چې هغوی ګوري خپله خپل په سترګو باندې برنامه ګوري چې یعنی څومره دا زموږ لورګانو ته فایده لري دا سفرونه.
ذخیره کې به تاسو کوم چې د آینده لپاره ستاسو څه پلانونه دي او اوریدونکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟
ما اوس ما نوی خپل تحصیل خلاص کو نو زه اوس په دې هڅه یم چې زه له خیره خپل ماسټري شروع کما او ډیجیټل ولا خیره خپل ماسټری ته اپلای وکما او خپل کار ته ادامه ورکوم خپل وطن ته خدمت کوم خپل خلکو ته پښتنو جنو ته خدمت کوم دا به زما د نورو ورونو نه د پښتانه ورونو نه همدا پایشي چې تاسو هم خپل خوندې سپورټ کوي هغه سره مرسته وکړي دا هغوی ملاتړ وکړي تر څو هغوی یو چیرې ورسیږي په دې خاطر چې جونې هم د یو اجتماع نیمه برخه ده.
ډیر ښه پیغام و ملکې خورې ډیره مننه ډیر خوند او کوکور مو ودان تاسو ته ډیره کامیابی وړو.
مننه ملکې خورې مننه تاسو
په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نور ملمنې راځي لاغوي سره به خبرې کوو داغوی د کار ژوند او تجربو په والا تر هغې د ځان خیال ساتي د الله پامن. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د پښتنو او افغانانو په دودیزې جرګې او په لویه جرګه کې څه فرق دی. آیا په افغانستان کې لویه جرګه د ټول افغان ولس استازیتوب کوي او کنه؟ له دې سره سره به دا هم واورئ چې پخوانۍ لویه جرګې څومره بریالۍ وې او دا جرګې له جمهوریت سره په ټکر کې دي که ورسره سمون خوري. د خبرونې جوړونکي پامیر ساحل دی.
دودیزه جرګه څه ته وایي؟ د افغانستان لویه جرګه څه معنی لري؟ لویه جرګه څنګه جوړیږي؟ د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لویه جرګه څنګه وه؟ آیا دې جرګې د ولسواکۍ له اصولو سره سمې پرېکړې کړې وې او کنه؟ لویه جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري؟ دا نورې پوښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مهم په جرګې ځنې خبرې کړې وې او دا مو د خودو هڅه کړې و چې د افغانستان جرګې تر ډېره بریده له ډیموکراسۍ سره سمون خوري. نن همدا موضوع لږ په نور پراخ ډول سیړو او د لوی جرګې د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وایي په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي.
عنعنوي جرګې معمولا هلته ساختار هغه کې مطرح بحث نه وي چې د کومو خلکو نه باید دا جرګه جوړه شي. هلته یوازې دا مطرح وي چې مشران او مشران څنګه حاصل شي په ملي قضایاو کې په حقوقي قضایاو کې وي ولو که دا په هر سطح وي او د مملکت د هر قشر نه وي هلته غوښتل کېږي. لکه مثلا د احمد شاه بابا لویه جرګه نوي جرګه وه چې په هغه وخت کې دا مطرح بحث نه و چې څوک دې د شورا چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو. څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو نه وي څوک دې د ولایتونو د شوراګانو وي. هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه ناڅه په
د مسائل حقوقي کې پیږي ټول حل شي چې راټول شي یو موضوع پر دې یو مشوره ورکړي.
د کابل پونتون استاد اسماعیل یون وای عام جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نوي
عام جرګه چې کېږي په ولسونو کې هغه ډېر رسمي بڼه نه لري، ډېر د کاغذ پر مخ هم نه وي، کتبي بڼه یې کمی، مگر هغه په شفاهي اصولو بنسټونو باندې ولاړی او ډېر ولس سره آشنایي دي. وړو مسایلو په باره کې کېږي، مثال کلیوالي جرګې دي، ولسوالۍ په کچه، یا ته د کور په کچه، یا هغه د قضیې د دواړو اړخونو لخوا چې دواړه مجبوریت احساس کړي، نو د مغه ګډ مجبوریت د حال او فصل په خاطر باندې دواړه غاړې په کلی کې پولیس کې جرګمار معلومي، هغه ته دواړه لوري مراجعه کوي، بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنی دا چې انوي یا دودیزی جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو، لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي، خو د دې برعکس لوی جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت کارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو ارادی تمثیل کی دولسونو هغه مجموعه چې پاره کې هغه څوک چې موږ په عامه اصطلاح ته چې فهمه خلک، هغه څوک چې د جرګو د اصول او قوانینو د هغه د ماهیت نه پویږي، تبنده خلک راټولېږي او د دې خلکو ارادي په حقیقت کې هغه اوچته او لوړترینه اراده ده چې د یو موضوع پر اړتیا باندې تصمیم نشي.
اسماعیل یونی وای لوی جرګه رسمي وي، د په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوې مطرح، بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړیږي.
په لوی جرګو کې اکثرا د شي چې کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي، د مشورتي بڼه لري، او ځینې چې جوړ شوی د مشورې ترڅنګ یو څه اجرایی صلاحیت هم لري، کې دی چې یو حاکم نظام ځینې پریکړې رد کړي او یا دغه ورکه ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امن الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه د اساسي قانون په باب، ځینې د امن الله خان ځینې طرحې لویې جرګې مطلق رد کړې، مخالفت یې ورسره وکړ. بیا په کندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لویه جرګې، یعنې لویې جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې وه، هغه د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه، هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې هم جرګې جوړې شوې اکثره د قوانینو تصویب په خاطر.
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي، او دا غینه څنګه کې مثلا د ولایتو شورا رئیسان دی، او همدارنګه د ولسوالۍ د شوراګانو رئیسان دي. زه شه کوم چې په حدود د 300 او 350 ولسوالۍ لرو چې هم دومره کړي په دغه جنراشي. د دې تر څنګه د سره وزیران او رئیسان څنګه د ستري محکمې رئیس دی لوی سارنوال، د دې په دې جرګې کې او زه کولای شي رای حق درای د ورکولو حق نه لري، د ناظر یا د مشاهد په شکل باندې اشتراک کولای شي.
لمنګل شیرزاد می پښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولای شي چې په لوی جرګه کې برخه واخلي او کنه. دی وای په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو پرخه د دې کولای شي چې البته دا یو دغه دی یو تعامل دی چې کېدل شي، ولی په اساسي قانون کې د شنه دی ویل شي نور څوک دیم بکی وي غیر د وزیرانو او ستر محکمې رئیس او سرنوال نه، ولی کېدل شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر د دین هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بیر دینه او هغه دې په مطمئن وي چې یاره کولای شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي، او هغه د ملت د اولیا مصالح د پاره ډیر مهم وي کولای شي چې ځنې کسان په هغه کې راولي.
شیرزاد د لوی جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لوی مسلو د هواري یا پر هغه مسلو د مشورو لپاره دایریږي.
د یو مملکت د استقلال او د هغه ملي حاکمیت باندې خبره کوي، ارجی تمامیت یې انداسې د هغه نور د دولت هغه د ملت هغه مصالح او ګټې چې ولسی غواړي ولس لري مطلوب یا مقدم دي، د دې مسایلو پر اړتیا غوښتل کیږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا د منځه وړل او نوی اساسي قانون رامنځته کول دایم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 98 ماده کې راغلي کې جمهور رئیس چې ته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لوی جرګې صلاحیتونه دي چې کولای شي دې نه استفاده وکړي.
اوریدونکو تر اوسه خو موږ د لوی جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنې لوی جرګې لومړی منشي وو. لده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لوی جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او که نه. دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې جنگ سالارانو ته ونډه ورکړه او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنگ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاص ته ورکړي چې جنگ سالارانو نه خلاص شي، مګر نړیواله ټولنې او خپل هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه د جنگ سالارۍ اشخاص ته باید نورم تداوم ورکړل شي تر انتقالي ادارې پورې. همغه شی اوس بیا تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي. خو کچېرې بیړنۍ لوی جرګې ته اساسي واک ورکړل شوی وای دغه تداوم چې و په هغه وخت کې خدمې نه شپږ میاشتې بعد به د جنګسالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزوري یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او کنه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپل ولسي جرګه چې زمونږ ده دا خو د لیکلې ډیموکراسي له مخې دوی باید د جرګې رئیس د رایو په اکثریت یعنی 50 جمعیو باندې ټاکلی وای. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله، دوی په دې بریالي نه شول چې د کتبي ډیموکراسۍ له مخې دا جرګه حل کی، دا معضله حل کی. مگر بیرته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زمونږ دودیزه جرګه چې ده یا نانه چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بې طرفه شخص درې شي، هغه یې بیا په لاسونو پورته کولو یا دعای خیر د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنا لري چې اوس هم لا زمونږ په وطن کې د کتبي ولسواکۍ ریخي اوم لقوی نه دی لکه دودیزه چې طبیعتا په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني ډیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وای بالکل همداسې پکار ده. د وای ډیموکراسي وای دیتا چې د یو ځای ولس به خپل خپل برخلیک ټاکي.
نه خو ډیموکراسي خو یو ولسواکي ته نه دغه ولسواکي په کوم ځای کې موجود ده په کومه جغرافیا کې نه دا چې بل ولس د افکار او تقلید او پیروي په بل ولس کې دته خو ولسواکي وای نه ولسواکي خو دې ته وای چې هغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. دا چې د کوم تخنیک لارې ټاکي برخلیک نو دا به موږ ولس پورې اړه لري.
نو که دا سی وی نو بیا د جرګې او ډیموکراسۍ ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وای هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهر شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو، تقلید کوو، په دا چار کې چې پټولنه کې دیږي ریښه شته ده، مګر موږ هغه ټولنه طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې ډیموکراسۍ لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوامو سره اساسلي، مګر دا عوام په خپل په دې ولسواکۍ باندې همدې ولسي جرګې انانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شری قوانین دومره نه دي عملي شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملي کیږي.
دا لاسکې چې زمونږ په ټولنه کې د مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دا مشکل زمونږ حل کړي. هغه قضا او قانوني ته نه معرفي کوي خلک، هغه کلیوالي جرګې ته مشرانو ته ودی کې چې دوی معادله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدون قوانین چې زمونږ په ټولنه کې د عرفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ ځای نه دی نیولی چې ټول خلک په دغه مرل تشکیلاتو یا کتبي فورمونو باندې خپل مشکل حل کړي. ولسوال، حاکم، قاضي، حتی قضا ته مسله راځي چې قاضي بیرته جرګې ته راجع کړي. نو دا دې معنا لري چې حتی په شرعي قوانینو زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې لا د تطبیق هغه هومره حدود حد نه لري لکه عرفي قوانین چې لري.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې عامه جرګه نارسمي وي او لویه جرګه رسمي او د هیواد په سطح وي. له دې علاوه تاسو واوریدل چې افغاني لویه جرګه له آره ډیموکراتیکه ده او باید له افغاني اصولو افغاني کلتورا د یوې عصري ډیموکراسۍ د جوړولو لپاره کار وشي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
ناری 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 نای 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 ناری 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 نای نای نای
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خل څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا